درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض ډیر لسو شپږ نیوي د لړم یا عقرب ومه او د میلادي 2018 د اکتوبر 9 د ازادي رادیو د نن ورځې په دې خبري مجله کې د داعش او طالبانو په نښتو کې د زرګونو خلکو د بې ځایه کېدو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د پروان امنیتي چارواکي وایي تر سلو زیات مشکوک مجرمان یې نیولي دي. د سومالیا د موګادیشو په حملو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي او د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ایران ته سي. د خبرونو تفصیل. تیره شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجې اټکل شوی د افغانستان شمال لویدیځ او د پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د زلزله پیژندنې د ادارې د راپور پر اساس د دې زلزلې مرکز په افغانستان کې د هندوکش په غرونو کې و. 2 وړاندې یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 1.15 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت کرانو جانو 309 نیوی تنه مړه کړل. په پروان کې امنیتي چارواکي وایي په وروستیو 2 کې تر سلو زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. په پروان کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د ادارې مدیر فرهاد هاشمي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 2 کې 106 تنه جنایي پیښې ثبت کړي دي.
تا دو ماه جاری به تعداد 116 واقع مختلف در ولایت پروان
یو سلوش پش مشکو کسان چه پا قتل غلاو نور و جرمونه لاسپوری کرده نیول شوی او عدلی دارو تا معرفی شوی دی. یو شمیر کسان چه تختی دلی ده حقوی پلتکیو
مجروعیت دست داشتند.
د ازادي راډیو خبري الوی په پروان کې د غیر مسؤولو وسلوالو او غلو د زیاتی دول عملت دیر خلک نور ولایتونو ته کړی کوي. د جوسیان والی وایي په راتلونکو 2 کې په درزاب او قوشتیپه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلېږي. لطف الله عزیزي وویل په درزاب او قوشتیپه کې د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ ښتې روانې دي او له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او لسګونه ښوونځي بند شوي دي. عزیزي د مرکزي حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او له هغه ځایه په تلیفوني مرکه کې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
ملاقات داشتیم
با وزیر دفاع
و هم وزیر
داخله. ما د دفاع وزارت او کورنوی چارو وزارت له سرپرستانو سره خبري وکړه. دولت په پام کې لري چې پراخ عملیات پیل کړي او هغه کسان چې بې کوره شوي بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. په همدې حال کې په ننګرهار کې چارواکي د وسلوالو طالبانو او داعشانو ترمنځ د نښتو له امله د سلګونو کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د بمی چاودنې له امله لشته لژه دروشتنه وشل شوي او تر دېش زیات نور ژوبل دي. تر لومړۍ چاودنې لژه شیبه وروسته یو انتحاري حمله کوونکی ځان والوزو او درېمه چاودنه هم وشوه. له القاعده سره تړلې ډلې الشباب د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې وسله والې هوټل ته ننوتلي دي. د پولیسو افسر محمد حسین ویلي چې له 5 حمله کوونکو چې هوټل ته ننوتلي 2 تنه وژل شوي دي. د حسین په وینا درې وسلوال په هوټل کې لوړو پوړونو ته ختلي او د حملې د قربانیانو د زیاتېدو خطر پیدا کړی دی. د وروستي راپور پر اساس پولیس توانېدلي چې 10 تنه وژغوري. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې مشر یوکیا امانو نن یک شنبه ایران ته ځي. ملګرو ملتو ویلي چې یوکیا امانو به له جکپورو ایرانی چارواکو سره خبري وکړي او دا به هم وګوري چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال موافقت تر کومه حده عملي کړې ده. روانه میاشت امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تایید نه کړه چې ایران له شپږو نړیوالو قدرتونو سره د موافقې مواد عملي کړي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ لانجه زیاته کړه. د امریکا کانګرس دې پریکړې ته چې پر ایران هغه اقتصادي بندیزونه چې د موافقې له مخې لري شوي وو بیرته په حال کړل. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر یوکیا امانو چې پر ایران د لګیدلو محدودیتونو د څارنې لپاره تهران ته ځي ویلي چې هغه هیواد په نړۍ کې د اټومي څارنې تر سخت رژیم لاندې دی او د اوکراین په ختیځ کې د روان پوځي کړکیچ د حل لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت ولکر پرون شنبه د کریمیا د تاتارانو له مشانو سره ایمیلی عمروف او اختیم تیگو سره وکتل. د تاتارانو دواړه مشران تیرونی د روسیې په تر ولکې لاندې کریمیا کې ناببر او تر یوه حده د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د منځګړیتوب په پایله کې له بنده خوشي او په الوتکې کې ترکیې ته واستول شول. ساعت و بجه او شپش دقیقه شوی دازاری رادیو خبرونه ده ماشام تر او بجه دوام کبی که پروان خبری مجله که چیز اسمت ساروانه ده سید عبدالقادر جلالوف پا تخنیکی هم کاری وراندی که امرا سر پاتی شوی نو و ببری د افغانستان په شمال او ختیځ کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ په نښتو کې په زرګونو خلک بې ځایه شوي.
د 2000 څخه زیاتې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي. د 1200 په شاوخوا کې کورنیو ته د ټولو مرستندویو ادارې
د ولسی جرګې غړي او دفاع وزارت وایي چې په خوږیانو کې خلکو د داعش پر ضد پاڅون کړی.
په خوګیانی کې خوشبختانه سي خپل خلکو هلته خپل حالې زلي جاري ساتلې.
د ورزګان د چوري او چارچونو ولسوالیو محاصره ماته شوې دي.
د چارچونو وضعیت په فعلا وضعیت شو دی. دشمن زیات تلفات لیدل او زموږ دوه نفر خوشي.
په افغانستان کې د جعلي درملو خلاف کمپاین پیل شي.
دا ډېر ښه پروګرام دی. موږ دا تشویقو په کار ده چې دا وخت هم سوی وای او دا داسې یو کار دی چې په دې کې هم د دولت او هم ملت متضرر دی.
د ریاو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ اخلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ زموږ د وی پانه پته ده او زموږ د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/ازادي رادیو. د افغانستان په شمال او ختیځ کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختدریزې ډلې یادایش په نښتو کې زرګونه کسان بې کوره شوي دي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي چې له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وایي چې وسلوال طالبان او داعشیان د سیمو د نیولو لپاره په خپلو کې جنګیږي. په همدې حال کې د ننګرهار د والي ویاندو ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله د ډیرو سیمو خلک بې ځایه شوي دي. د دې مسلې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د جوزجان والی لطف الله عزیزی د مرکزی حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره په کابل کې دی او بیګای له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې وسلوال طالبان او داعشیان په قشتپه او درزاب ولسوالیو کې سره جنګیږي. عزیزی وویل چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په دواړو ولسوالیو کې د روانې جګړې له امله لسګونو کورنۍ تیښتې ته رسوي او ډیر خلک بې کوره شوي دي.
اطلاعات که ما دارم در خود داعشان تعدادشان بالاتر از 500 نفر است در منطقه درزاب.
سما د معلومات پر اساس تر 500 زیات داعشیان په درزاب کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې چې شمیر یې د شپږ او اوو سوو ترمنځ دی جنګیږي. هغوی عمدتاً د سیمو پر سر نښتې کوي. عزیزي وویل چې د جګړې له امله په درزاب ولسوالۍ کې 850 ښوونځي تړل شوي او تر 10,000 زیات زده کوونکي له زده کړې پاتې شوي دي. د جوزجان والي وویل چې له هغو بې کوره شوو کسانو سره چې د شبرغان ښار ته ورتښتېدلي د بیړنیو خوراکي موادو دوا او خیمو مرستې شوي خو کافي نه دي. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ورته ستونزې له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي بیګا ازادي راډیو ته وویل
د 2000 څخه زیاتې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي. د 1200 په شاوخوا کې کورنیو ته د ټولو مرستندویو ادارې چې په ننګرهار کې دي او همدارنګه زموږ حکومتي ادارې د دوی له لوري د خوراکي غیر خوراکي او نغدي مرستې رسول شوي دي.
خو د ننګرهار د والي ویاند ډاډ څرګند کړ چې په ختیځ کې د داعشانو مقاومت مات شوی دی. د جوزجان والي هم وویل چې په دوو اونیو کې به د درزاب او قشتېپې د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار امنیه قومندان له ازادي راډیو سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله په وروستیو کې هلمند ته تللی و او خپلو قومندانانو ته یې سپارښتنه کړې وه چې د داعش له وسلوالو سره له جګړې لاس واخلي، ځکه دواړه ډلې د ګډ هدف لپاره جنګیږي. خو وروسته بیا د وسلوالو طالبانو ویان دا خبر رد کړ. ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ پر اساس لږ تر لږه 3000 اضافي عسکر هغه هیواد ته واستوي، او داسې ګڼل کیږي چې دا نوي امریکایي عسکر به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو رول پیاوړی کړي.
له بلې خوا په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ ډېرې برخې د حکومت له مرستې پرته د قومي پاسون د غړیو لخوا له داعش څخه پاکې شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې نور غړي په مجموع کې د داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښیي او په وړاندې د حکومت پر عملیاتو ټینګار کوي. دفاع وزارت وایي خلک د ملي اردو ملاتړي دي او هڅې روانې دي چې ستونزې هوارې شي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي چې په افغانستان کې د داعش پروژه ناکامه ده او هر څوک چې غواړي د دغه ډلې ملاتړ وکړي هدف ته به ونه رسیږي. د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د خوږیانۍ ولسوالۍ اوسیدونکي له داعش سره جنګېدلي او د دغې ولسوالۍ ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي.
نن شپې ناوخته هغه منطقې چې داعش نیولې وې په خوږیانو کې د ولس خلکو او قومي خلکو پر باندې جنگ شروع کړلو، ټول د داعش د وجود نه پاک شول، البته د حکومت د همکارۍ سره نه د ولس په قوت سره.
ښاغلی قدیر وویل هسې روانې دي چې داعش په بشپړه توګه له سیمې وویستل شي. دغه ډلې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش وایي د داعش د ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې روانې دي.
په خوږیانۍ کې خوشبختانه سي خپله خلکو هلته خپل حال ځلې جاري ساتلې او موږ د دوی په حمایت کې خپل پرسونونه تطبیقو. په هر هغه ځای کې سي خلک تر تهدید لاندې موږ خپل حمایت په ډیر ښه توګه پلان او تطبیقو.
غلی رادمنش وویل اوس په چپرهار، په چیر آګام او اچین ولسوالیو کې د دوی ځواکونه د خلکو په مرسته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د اورزګان ولایت د چارچینو او چوری ولسوالیو محاصره ماته شوې ده. د اورزګان امنیتي چارواکي د دوو دوو ولسوالیو د محاصره د ماتولو لپاره په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو مرشوبلو خبره کوي. لسیمی څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف ولا شرافت راپور ووري.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چوراو چارچینو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او یادې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصې کړې دي. له سیمې رپورټونه ښیي چې درې ورځې مخکې وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال یې دغه ولسوالۍ محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې پکښې کې مرګ ژوبله واړول، چې وروسته له دوو ورځو له مرکزه یادو ولسوالۍ ته د هوا له لارې سرتیری ورغله او هلته یې د میشتو افغان سرتیرو ملا وتړل او د وسلوالو طالبانو په ځپلو یې شروع وکړه چې لا اوس هم په بوخت دي. د اورزګان ولایت د امنی قومندانۍ مرستیال شفیق الله طاهری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د افغان پوځ هوایي او ځمکني عملیات روان دي. نوموړی وایي چې د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دوه افغان سرتیری هم ټپیان شوي دي.
د چارچینو وضعیت خو فعلا وضعیت شده، دشمن تلفات دی دی خود اگر دقیق اماره اولا که ما تا معلوم نی خود زیاد تلفات نی ده تاروز کرو او زمج سربازان می ادوان فر خوشی و
دا په داسې حال کې ده چې د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وو چې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه. چارچینو ولسوالۍ یو د اورزګان د نامنه ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې لار له مرکز ترین کوټ سره د ترافیکو پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې ده او زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. لدی سره د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ امنیه قومندان اسدالله وایي چې د دغل تلا هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادونی ورده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل بریدونه کم کړي او په ولسوالیو کې زیات کړي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به هم فریبا ظاهر درته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیوزویک خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې په یوه مقاله کې لیکلي، د امریکا پوځ داسې مهال افغانستان ته جنگي الوتکې ورکوي چې په دغه هېواد کې جګړه په زیاتېدو ده. خبرونې د هغو شپږو سوپر توکانو الوتکو یادونه کړې چې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د افغانستان پوځ ته ورکول کېږي. خبرونه لیکي د امریکا متحده ایالاتو وړاندې په پام کې درلوده چې افغان پوځ ته شل دغه ډول الوتکې ورکړي، او په دې سره به افغانستان ته د امریکا لخوا د A-9 سوپر توکانو الوتکو شمیر شپږو شتو ته ورسېږي. نیوزویک د امریکا د هوایي ځواکونو د یوه ویاند مایک اندریوز له قوله لیکي چې وایي دا پروګرام له افغان هوایي ځواک سره د امریکا د ملاتړ ښکارندوی کوي. نیوزویک لیکي طالبانو په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې بریدونه ډیر کړي دي چې د ځینو په باور دغه ډله تر بل هر وخت اوس پیاوړې سوې ده. د لیکوال په باور دغو حالاتو ته په کتو دې ته اړتیا ده چې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د افغانستان هوایي ځواک لا پیاوړی سي. لاس انجلس ټایمز بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې راخیستې چې په لوګر ولایت کې د یوه امریکایي سرتیري د وژل کېدو په اړه خواشینی ښودلې ده. دغه سرتیری د جمعې په ورځ د یوې هلیکوپټرې د لوېدو له کبله وژل سوی او شپږ نور امریکایي سرتیري ټپیان سوي دي چې تر درملنې لاندې دي. د وایر نشرې بیا د افغانستان د پوهنې په اړه یوه مقاله لیکلې. د مقالې نوم دی په افغانستان کې د پوهنې لپاره د مبارزې لسیزې وسوې او لا هم دا مبارزه تودېږي. لیکوال لیکي په دا سال کې چې د امریکا په ملاتړ د ولسمشر اشرف غنی اداره د وسلوالو یاغیانو په وړاندې په جګړه بوخت ده، په افغانستان کې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره مبارزه د تل په څیر سخته ده. د وایر لیکي د افغانستان د 6.5 میلیونه وګړو شاوخوا نیمایي کسان تر 13 کم عمرونه لري. دغه نشریه د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې لیکي چې اوس مهال څه باندې 9.2 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي چې په دې کې 90% یې نجونې دي. د لیکوال په خبره په داسې حال کې چې افغانستان لا هم د ناامنیو او فساد سره لاس او ګریوان دی، د دولتي او خصوصي ښوونځیو فعالیت د دغه هېواد یو له څو محدودو لاسته راوړنو څخه شمېرل کېږي چې له 2001 کال راهیسې لري. د وایر په پای کې لیکي د زده کړې لپاره مبارزه هغه اوږدمهاله او ستراتیژیکه مبارزه ده چې په هغه کې د راتلونکي لپاره دوه بېلابېل لیدلوري مقابله سره کوي.
د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداروي په ټول هیواد کې د تقلبي بې کیفیت او قاچاق شویو درملو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې ادارې عمومي رئیس نورشا کاموال وایي د درملو جوړولو د هغو شرکتونو فعالیتونه ځنډولي چې د بهرنیو کمپنیو مارکونه یې وهل. نور جزئیات تر رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د درمل او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د بې کیفیت او قاچاق شویو درملو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی. د دغه ادارې مسؤلین وای د هغو درملتونونو په نښه کول چې په بې کیفیت درملو د معتبرو کمپنیو نښانونه لګوي په دغه کمپاین کې شامل دي. د دغه ادارې عمومي رئیس نورشا کموال د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل یو شمېر هغه درملتونونه او شرکتونو ته چې له جواز پرته فعالیتونه لري یو میاشت وخت ورکول کیږي چې خپل اسناد دغه ادارې ته وړاندې کړي. کننو په خبره یې مسولین او مالکان به څرنوالی ته معرفي سي.
ادوی ای کمپنی های خارجي
هغه کمپنی چې بې کیفیت درمل واردوي او هغه بهرنی کمپنی چې په غیر قانوني ډول فعالیتونه لري پر وړاندې به جدي اقدامات وسي. او د 1200 کمپاین پترس کې درمل راټولي کی زمنګ لوی ستونزه د درملو قاچاق دی. ان شاء الله قاچاق به کنټرول او دغه ستونزه د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای دغه کمپاین د شنبې په ورځ له کابل پیل او تر 1200 به په ټول افغانستان کې دوام پیدا کړي. د درملو مناسبه بیه، موثریت، کیفیت، خوندیتوب او له قاچاق نه مخنیوی او دغه شان د درملو جوړولو شرکتونو چلنه د دغه کمپاین اصلي هدفونه دي. د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د با کیفیت درملو د واردولو په هدف په هیواد کې د دننه د درمل جوړولو کارخانو چړنه له بهرنیو شرکتونو سره په همغږي هم د دغو کمپنیو برخه ده چې په یو میاشت کې به عملی سي. دغه شان په څلورو زونونو کې د درملو د تولید د معیاري کارخانو جوړول هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغه ادارې په تیرو څو ورځو کې د 811 هغو شرکتونو کارونه ځنډولي چې په غیر قانوني توګه یې فعالیتونه درلودل، او دغه شانې د 113 هغو درمل جوړولو شرکتونو فعالیتونه درولي چې په افغانستان کې ثبت نه وو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ټاکل شوی دی چې گوادر بندر د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز یا کوریډور د 450 میلیارد ډالری پروژې په پل بدل شي. دا پروژه چې په 2013 میلادي کال پیل شوه، چین د پاکستان د لارې د هند له سمندر سره نښلوي. دا دهلیز د یوه کمربند یوه لار په نوم د چین د پروژو چې د نړۍ 15 هیوادونه د اوبو او مځکې د لارو د شبکو په وسیله سره وصلوي تر ټولو ستر هغه ده. د چین د دې طرحې هدف له آسیا رانیولې تر افریقا او اروپا پورې د بندرونو، لویو لارو او صنعتي پارکونو په وسیله له یو بل سره د هیوادونو وصلول دي. خو ویل کیږي چې په دې پروژه کې د پاکستان ګډون له ستونزو خالي نه دی، ځکه چې په دغه هیواد کې بنسټونه کمزوري دي، همداراز په پراخه پیمانه فساد، او په ځینو هغو سیمو کې چې دا دهلیز ورڅخه تیریږي د وسلوالو مخالفانو موجودیت دې پروژې ته خنډ پېښوي. د گوادر بندر رئیس دوستین خان جمال الدین خبریالانو ته ویلي دا بندر به له پاکستان سره مرسته وکړي چې له گاونډیو هیوادونو سره وصل شي. درست پاکستان به له دې بندره ګټه ترلاسه کړي، خو لومړني خلک چې ورڅخه ګټه اخلي هغه به د دې سیمې اوسیدونکي وي. له طبیعي سرچینو په بډای ایالت بلوچستان کې چې د پاکستان تر ټولو بېوزله ایالت دی، د گوادر بندر د اقتصادي ګټو ویش ډیره حساسه موضوع ده. په دې ایالت کې له څو لسیزو راهیسې بلتون غوښتونکي د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د گوادر پروژې له پایله بلتون غوښتونکو د چین او پاکستان د همدې تجارتي دهلیز پر تاسیساتو بریدونه کړي او چینایي کارګر یې ویشتي دي. د گوادر بندر رئیس جمال الدین وایي د چینایانو جرأت ستایي، خو گوادر د چین نه دی. چین له کلونو راهیسې په گوادر پورې سترګې ټومبلې دي. چین تر 2001 میلادي کال مخکې په دې سیمه کې کوچنۍ پروژې پیل کړې او هغه یې یوه سنگاپوري ته وسپارلې، خو په سیمه کې ناامني سبب شو چې سنگاپور له دې ځایه پښې سپکې کړي او پروژې بیرته چینایانو ته وسپاري. د دې دهلیز د هغې برخې په وړاندې چې له کشمیره تیریږي هند هم ملاحظې لري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز هم د روانې میاشتې په پیل کې په دې اړه یو لړ اندېښنې څرګندې کړې وې چې د پاکستان غوسه یې وپاروله. پاکستان وویل چې امریکا د هند په ګټه د چین مخه نیسي. د پاکستان د 440 لوا قمندان ډګروال کمال اسفر چې د دغه دهلیز د امنیت مسؤلیت په غاړه لري وایي چې له ډیپلوماتیکو اندېښنو پرته د گوادر په اړه امنیتي اندېښنې هم شته.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د اسپانیا د کاتالونیا سیمې برطرف شوی مشر په هسپانیا کې د دیموکراتیک اپوزیسیون د واکمنۍ ژغ کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د کاتالونیا له وکالری شوی سیاسي مشر کارلس پوچمونت بهغه خپل پلویانو ته په سبت شوی تلویزیونی وینا کې وویل چې یوازې سیمه ایز پارلمان صلاحیت لري چې د کاتالان نوې حکومت وټاکي یا یو برحاله سیمه ایز حکومت لغوه کړي. پوچمونت پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې حوصله ولري او په مسؤلانه ډول خپل سولې ایز مبارزې ته دوام ورکړي.
El missatge que us voldria adreçar és que tinguem paciència.
Deu aïs ma pagam ta su tada de che sabr istiqamat au lidore ulari. Mush power la ruch ter de gari da raghlo pur mukhtaguno da khundi satalo ter tolo shalar pa democratic tawl da asasi qanun la 155 madde saram khalifat tay. د کاتالان سیمه ایز حکومت مشر کارلس پوچمونت او د هغه د کابینې دوه غړي د صدر اعظم د حکم پر اساس لدندو لري شوی او له مادرید څخه ورستول سوو چارواکو یې پرون پر ځای په کار پیل کړی دی. د هسپانیا د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر د پوجمونت پر خبرو لا تفسیر ډډه کړي او ویلي دي چې تر دې وروسته به د هغه سرګندونو ته د عدلی او قضایی ادارو له لیدلوري کتل کیږي. د رخوی دفتر ویلي چې د دسمبر په 1 به د کاتالان ولس د عزت او حیثیت د اعادې لپاره انتخابات وشي. د هسپانیا لوی څارنوال ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 1 نیټې وروسته پر کاتالان چارواکو د بغاوت تور پورې کیدلی شي. په کاتالونیا کې له هسپانیا جلای غوښتونکو د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ د اعلان لپاره ټول پوښتنه وکړه او وی ویل چې 90% ګډونوالو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړی دي. کاتالونیا له 1975 میلادي کال راهیسې چې د هسپانیا دیکتاتور رهبر فرانسیسکو فرانکو مړ شو او د ډیموکراسۍ دور پیل شو، په ډیرو برخو لکه د پولیسو فعالیت، معارف او روغتیایي چارو کې خود مختاره وه. د کاتالونیا له واکه لرې شوي مشر کارلس پودجمونت تعهد کړی چې د یوه آزاد هیواد جوړولو هڅې به جاري وساتي.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورې. تېره شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.2 درجې اټکل شوی د افغانستان شمال لویدیځ او د پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په باب څه نه دي ویل شوي. په پروان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په وروستیو 2 میاشتو کې تر 100 زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د بمی چاودنې له امله لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او تر 10 زیات نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې 10 تنه یې ژغورلي دي. د ملګرو ملتو د اتمي انرژۍ د څارنې ادارې مشر یوکیا امانو نن یک شنبه ایران ته سفر کوي. د اوکراین په ختیځ کې د روان پوځي کړکیچ د حل لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت اولکر پرون شنبه د کریمیا د تاتارانو له مشرانو ایملی معروف او اختیم چیګو سره وکتل. د تاتارانو دوړو مشران تیره اونۍ د روسیې په ترول کې لاندې کریمیا کې ناببره او تر یوه حده د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د منځګړتوب په پایله کې له بنده خوشې شول. زموږ اخله ازادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
تاسو مون نوم راتوي؟
زمون نوم حاجی علي دي.
کله کاروبار پر راتوي چې څه کوي؟
مونږه زرګري کوو، تله فروشي لرو.
ډېر ښه. څنګه ته زرګري کیسه درته نه پخوانه پاتې ده؟ تاسو و شروع کړی ده سره؟
نه پخوانه یې پاتې ده. فلر
یو تاسو پخوانه زرګران
استه؟ اوه زرګري.
ښه ډېر ښه. څنګه ته تله فروشي د سترو زرو کاروبار خدای خوشاله استې ته؟
خدای شکر دی. بسنن سبا کار زمون روان دي دل پر شي واده او نامزتي ډير تن سبا راغي.
څنګه تاسو دا سره چی خرڅوي مثلا خپلای جوړوي ک تاسو راوړی بل ځای نه؟
نامنګ دلته م جوړو دوبای نه مرولو پاکستان نه مرزي. وختي پاکستان راتلو نن سبا دون نه راځي دوبای نه راځي او ټول کارخانه دلته م شامل تم جوړي.
او یعنی ک یو څوک کوم ډیزاین درته تاسو فرمایش درته ک تاسو ورته جوړوي
کی یو دوا ورس کی څنګه ډیزاین تاسو غوړي یعنی انټرنیټ کې ګوري ځان کوم ډیزاین تاسو باسي موږ جوړو درته. مصری، الجزائری، سنگاپوري، بحرین، عرب، ایرانی دغه سره دي.
او بیا دا ټولو کې کم سره ډیر قیمتي چې دي ټولو نه ډیر
ارزښت لري. مصری هم دي، الجزائری هم دي، ټولو نه ګران.
مثلا دغه تل ډیر قیمتي دا نور نه نسبت دي. مثلا دا څه خاصیت لري، څه خوبي لري چې دا نور نه دي؟
څه فرق نه لري، صرف ډیزاین باندې فرق شته. لاس کار دی او ماشين کار دی. لاس کار شي لګو چې مصری دی او الجزائری دی چې نن سبا ډیر چلی.
او یعنی مثلا یو د تلاو سیټ چې کنه تر ټولو نه ډیر قیمته دا ډیر وزن لري، څه به مثلا په افغان
کابل کې لاس لک یو لاس لک روپو پورې شته. خو تاسو چې بیا ډر ور کې بیا ډر باندې کوم خو کوم سونه چې غوړې ما غمر جوړي.
او دا سر سر چې مثلا تاسو خو کور مېرمنو لپاره مړې څنګه غوي ته نوې نوې ډیزاین نه چرازي وړې ک سره خند
نه زرګران کورنۍ چې دي دونه سره باندې علاقه نه لري. څنګه چې زمونږ خپل دي بس کله وادي ته چې زو بیا لګ لګو
د بیت دکان تر وای
او خاص علاقه نه لري کور
خاص ارګران یعنی خپل دوی نه فخې نور خلق
نور خلق خوخې خو زمون کور ولا نه خوخې د ټول زرګران
نور خلق لمسوي خپل کور ولا مون خوخې شاید علت دای چې تاسو زرګری کوي ډیر ته سرو زرو سره کاروبار لري تاسو زړه کور کې مېرمن زړه به وهلې ځکه مون خوخې
هم د سړي او
بس ډیر زیاته مننه نه خدای خپل کار کې هم د سړي علي لره
خیر سي ژوند دې سي
دا به د اصلي رادیو د نن ورځې لومړۍ خبري مجله زموږ خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس هم بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.